द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे پروگرام تاسو په ریډیو باندې اوري او په ټی وی سکرینز باندې ګوري هم سم ملګری اوسئ د پروگرام قربانی وګم جالوان
او زاش پاک ممن
او د هغې رپورټونو خلاصه په سر کې تاسو باندې کوو چې په دې خبرونه کې تاسو لپاره لرو.
نن په اسلام آباد کې د کروندګرو په احتجاج کې د نواز شریف مرد آباد د نارو تر څنګ د خزانې وزیر اسحاق ډار د پنځم وار باندې د خسارې بجټ بل وړاندې کړ. د قبایلی سیمو لپاره په دغه کې 90 ارب روپۍ کې خوده شوې.
او د امریکا مرستندویه اداره یو اس ای آی ډی د سوری تر لاندې د پاک افغان ترانزیت ټریډ غړو په کراچۍ کې یو غونډې ته ویلي د چمن پولی د تړل کېدو سره دواړو خواوو کاروباریانو ته د عربونو روپو زیان شوي.
او په ایټالیا کې د و لوی صنعتي هیوادونو د غونډې په مهال د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې شمالي کوریا او ترخګري تر ټولو لوی خطرونه دي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خپرونه کې تاسو باندې کوم څه ملګري اوسې. اول هم ورزو پر لومړني رپورټ اړخته
واشنگٹن ڈی سی نا وگ یہ دا پاکستان دا خزانے وزیر اسحاق ڈار دا و چلویخت کربا او دا ات اویا ارب روپو بجٹ بل پقامی اسمبلی کے وړاندې کړی دی. پدغه باندې د پوره تفصیل لپاره د ډیو رادیو خبریال الیاس خان سے موږ سره اسلام آباد نه ملګری دی. هغه ته هرکلی کوي. الیاس خان صاحب سړی مشه ډیر مننه. الیاس خان صاحب دغه بجټ کې خلاصه زمونږ غوړوونکو ته لومړی وړاندې کوي.
جی اشفاق صاحب بالکل نن چې کوم بجټ راتلون کې مالک الله لپاره وړاندې کړی شو کوم یې سمجھتا نو پاره کې چې ټول حجم د دې بجټ خود لکېږي نو هغه 15,103 او 8 ارب روپۍ دې په دې کې چې د مالی محصولات او کومه تخمینه ورکړې شوې ده نو هغه 15,300 او 10 ارب روپۍ ده او دې کې به اف بی آر چې کوم ټیکسونه وصولي راتلون کې مالک کال لپاره چې کوم بیا یو هدف ورکړې شوې ده نو هغه 10,000 او 10,000 ارب روپۍ ده. په دې کې چې کومه مالی خساره خودل شوې ده نو هغه هم تقریبا 15,500 او 15,500 ارب روپۍ ده. خو د حکومت دغه داوه ده چې وړاندې دغه بجټ خساره چې کومه وه ده 8.2% د کل د حجم نه مونږه 4.2% ته راکمه کړې ده. په دې کې چې کومه بل مهم دغه ده نو هغه دغه ده چې کوم ایکسپورټس هدف ده نو هغه نه ده حاصل کړی شوی. هغه کې 3 بلین ډالره کمی راغلی دی. حکومت خپل هدف 40 بلین ډالره اېښی او دوی د 21 بلین ډالره ایکسپورټس یا برآمدات کړي دي. د دې په پرتله که بیا وکتل شي نو چې کوم امپورټس دي پاکستان چې کوم سیزونه د بار نه درآمد کړي دي نو هغه ډېر زیات دي او هغه د اسحاقدار وینا وه چې تر دې دمه پورې مونږ 30 بلین ډالره امپورټس کړي دي او د دې کال ختمېدو پورې به دا د حجم تقریبا 15 بلین ډالر ته ورسي. نو دې کې چې کومه تجارتي خساره ښودل شوې ده نو هغه تقریبا 40 بلین ډالره ده او د دې پوره کولو لپاره په ظاهر ده چې نوې نوې ټیکسونه لګي او دغه ته مونږ د خسارې یو بجټ وایل شو. او بل دې کې چې کوم غټ غټ مدونو کې کوم پیسې خوده شوې دي نو هغه کې چې کوم پی ایس ڈی پی ده د وفاق لخوا پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام ترقیاتي پروګرام نو هغه 1,001 ارب روپۍ خوده شوې ده. دغه رنګ د محاصلو په ترس کې بچې کوم د وفاق نه صوبو ته چې کوم پیسې دي نو هغه تقریبا څه د پاسه 2,200 ارب روپۍ راتلونکي مالي کال لپاره خوده شوې دي. دغه رنګ دفاعي بجټ لپاره 940 ارب روپۍ خوده شوې دي کوم چې د تیر کال د بجټ نه تقریبا یو کم 70 ارب روپۍ زیات دی. دغه رنګ موږ وګورو نو د مختلف انرژي د پاره ټولو نزيات پیسې خو د شوي توانای کمی پوره کول د پاره 400 او 11 ارب روپۍ دي. په دې کې 10 دین د پاره سلور 500 ارب روپے دی امیر باشا د پاره 21 ارب د غرنګ په پنجاب کې بچی د ایل ان جی نه مختلف کارخانه جوړی کی دای د پاره او 20 ارب روپے خو دې شی بي تربیل فور ایکستنشن د پاره 14 ارب روپے دی جامشور او پاور پلانټ د پاره 14 ارب روپے دی د کې چې کم د موټر ویز یا مواصلات د پاره تور نه زیات پیسې خو دې شی بي اغه 300 او 40 ارب روپے دی چې په هغه کې به زیاتره چې کم پیسې دی او دې سره د سی ټی د پاره راتلونکي مالیکال د پاره د مختلف دروډونو د پاره یو سل 13 روپۍ خو د شینو د رنګ د خپل تقریبا 1500 ارب روپۍ جوړیږي او په دې کې به زیاتره چې کوم پیسې دي هغه په موټر ویز یعنی لاهور عبدالحکیم ملتان سکر سکر حیدرآباد کراچۍ حیدرآباد باندې خرچ کیږي او چې کم د سی پی ایک مغربي روټ ته کم چې د خیبر پختونخوا بلوچستان نه تیریږي گوادره پورې هغه کې د ډی خان جوب چې کومه برخه ده هغه لپاره صرف 2.0 ارب روپۍ خو د شوی دي د دې ترڅنګ چې کم د هیومن ډیولپمنٹ ته یا تعلیم صحت باغې کې د هایر ایجوکیشن کمیشن لپاره 15 ارب روپۍ صحت لپاره یو کم 500 ارب روپۍ د وزیر اعظم هیلث سکیم لپاره 10 ارب روپۍ د صفا د سکول اوبو لپاره 2.5 ارب روپۍ او دا رنګ د پی ایم د چې مختلف د غوي ډیولپمنٹ ګول دي د غیر لپاره 15 ارب روپۍ خو دې شي وي البته چې کم د دارنګ 15 لک خاندانونه د دې د وینا ده چې دا به د بنظیر کم سپورټ د لاندې د هیت ګټې تر لاسه کیږي او چې کم خلک 300 یونټ پورې بجلی استعمالي هغه ته به سبسډي حکومت ورکوي د بلوچستان چې کم کاروندګر دي د غوي سبسډي به برقرار وي او چې کم د کر کلیټیو بلونه دي دا غې چې کم فی یونټ خرچه ده هغه په 15.15 پیسې هم برقرار وي د غرنګ د کلمی شورو به هم د دې د وینا ده چې مونږ لاندې راوستې دي او کم زری قرضو حجم دین او هغه هم یو زر او یو ارب روپو ته زیات کړی دی د غرنګ د 2.5 اکړه چې کوم ځمکه سوکل دی او هغه چې کوم قرض اخلي د بنکونو نه هغه جی دا
الیس خان صاحب
جی جی نو دا هغه چې کوم د قرضې شرح به هغه به 9.9% وي د غرنګ د ټیوبل لپاره چې کوم خلک درانه انجنان را واړي زای باندې سیل ټیکس ختم کړی شوی دی او دا ولس نه 0% راغلی دی د گوادر کې د ایرپورټ او سړکونو یو دیش منصوبه به حکومت دا وایي چې مونږ شروع کوو او دا غرنګ د خصوصي علاقجات د تیز ترقۍ لپاره شپته ارب روپۍ مختص کړی شوی دی خو دې ذکر نه شي چې دا خصوصي علاقجات په کم کم وي دې کې چې کم بل د گلګت بلتستان د پاکستان ولکې لاندې کشمیر او فاټا د لپاره په شریکه 3.3 بلیون روپۍ مختص کړی شوی دی د غرنګ چې کم د سیفران وزارت ته یعنی د ریاستونو او د قبایلی سیمو وزارت ته دایره لپاره 25 بلیون ډالر مختص کړی شوی دی او د لپاره 25 بلیون ډالر روپۍ او دا غرم چې کم آی ډی پیز دي د قبایلی سیمو نه چې د مختلفو پرشلونو نه کور شوی خلک دي دا غي دوباره بحالی د لپاره 15 ارب روپۍ او دا غل د کم پورس د سکیورټی ادارې دي دایې چې کم خرچې دي دا غوي د د پاره هم 15 ارب روپۍ مختص کړی شوی دی
ډیر مننه الیاس خان صاحب تاسو ډیر مننه
مهرباني
خوشاله اوسئ
او د پاکستان نوی بجټ کې د عام اولس او بیا د قبایلی سیمو لپاره سدي خبرې کوو د ډیوی نفیس ټکر سره چې په خپل په نړیوالو مطبوعاتو کې د اقتصاد په لړ کې کار کړی دی دوی د بی بی سی فاینانشل پوسټ او بزنس ریکارډر سره د اقتصاد په مت کې کارونه کړی دي نو ورته مبالنه ورکړی دا چې په دې بجټ باندې مو سره په سټوډیو کې خبرې وکړي ستړي مشي ټکر صاحب په دې بجټ کې عامولس لپاره سدي او یو عام کس دې ته په کوم نظر ګوري
وګمه دا بجټ چې دی د یو عام کس لپاره زبدا سوې مچ دا داس یو بوجه دا چې بده کې ارس دي ټماټر هم پکې دي الوم پکې دي ټیپر هم پکې دي کچالان هم پکې دي خو اوس به هر سړی ته ګوري چې د رقم څه شوق کوي یا کم شانونه د ګټه اخلي نو په عام ولس کې کټول پاکستان ته موږ ګورو د هغه کې سلور غټ قانون اوسيږي بلوچ ته پکې پښتون دي سندي دي پنجابي دي نو دا وی خبره به نه کو هغه لم زر اعظم خو لاول بلال شو پښتونو سیمه ته په دې بجټ کې ځین اعلانونه داسې شوي دي چې دا غي ګټه شته او ځین بیا داسې لري د اغه تاوانم شته دي. اغه تاوان کې سر پښتون خپل ګناه ده او سوچ کم دي اغه حکومت په اقتصادي امتیاز چې د اغه ښکار دي. لکه زبوس مثال والم په دې بجټ کې دی وی چې د مزدور کار پیسې چې دي د میاشتې اغه سوار ل زر نه 15000 د میاشتې. نو اوس په پښتونخوا یا فاټا یا بلوچستان کې چې کوم پښتانه اوسېږي هلته ډېر خلک چې دی هغه دیاړي مار دي، یعنی دروازه کار کوي د اجرت په حساب باندې کار کوي او بیا ځي خپل بچوله یا کور ته ځي. نو د هغه کس لپاره دا ډېرې لږې پیسې دي چې د یو کال کې د دی لبله زر روپۍ سیوا شوې. دغه شان که بیا موږ وګورو په پښتونخوا یا فاټا کې که د حکومت په سره نوکر دی، نو د هغه تنخواه 10% زیاته شوې ده. دغه شان د هغه ځینې ریټایر شوی کس چې دی هغه پینشن 10% سیوا شوې دي. بیا که موږ وګورو دې حکومت په ټیکسونو یا مالیو کې ډېر زیات رعایت ورکړی دی، خو رعایت یې کارخانه دارو ته ورکړی دی. له بده مرغه په پښتونخوا یا فاټا کې کارخانه دار نشته دی، نو هغوی د دغې ګټې ګټه نشي اخیستی. بلخوا بیا موږ وګورو چې اګریکلچر یعنی زراعت چې دی، په زراعتو کې د پښتون یو څه ګټه شته دی او هغه هم داسې ده چې د دو د یوریا بوجه اوس 0 روپۍ مقرر شوی ده. تخم به وتا نسبتا لږ ارزان ورکړل کیږي، خو د بانک نه قرضې چې دی په هغه کې اوس هم د لپاره ډېر زیات دیوالونه دي او د خپل ناپوهي ده. بیره دي بانکونو امتیازي رویه ده چې دوی زمیدارو ته یا عامو خلکو ته په پښتونخوا کې قرض نه ورکوي، او د فاټا د سړي دپاره خو بینک شته دی نالته کې. نو سخت کال دی وایي چې موږ به زمیندار ته کم از کم قرض چې دی هغه به 50000 روپۍ ورکوو. تاسو ته به زه دا وایم چې د پاکستان چې کوم حکومتي بینک د سټیټ بینک هغوی یو څو میاشتې مخکې خپل رپورټ ورکړو، په هغې رپورټ کې هغوی ویلي دي چې د زراعتو په مت کې چې څومره قرضه اخیستې شوې ده په هغې کې 90% قرضه د پنجاب زمیندار اخیستې ده، دا پاتې 10% د نورو درو صوبو اخیستې ده. نو داسې مراعات لکه ما چې تاسو ته وویل چې مراعات به په بجټ کې وي، خو آیا پښتون ته ګټه اخیستې شي که نه شي اخیستې؟ نو د هغې ځواب چې دی هغه نه دی. پښتون د دې پښتون لا ځان هغه ځای ته نه دی رسولی چې د بجټ او د پاکستان د اقتصاد په دې چوکاټ کې دننه دغه چې کوم د ګټې ځینې دي هغه کې دی کینی لا غزه تر دې نه رسیدلی.
او د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره چې کوم د پرمختګ لپاره کارونو ته ډېره سخته اړتیا لري، مرکزی حکومت سره بجټ خوده دي.
څنګه چې الیاس خان سو ویل چې دوی 90 بلین روپۍ د فاټا د پاره کې خوده دي. زبره فاټا مثال تاسو هغه کې بزلو غوند وضاحت نور مکمه. نو الیاس لا رپورٹ خو تفصیل مانه دی لري، بجټ څه کم کاغذونه دی هغه کې اکثر پوره تفصیل وي، خو د الیاس خان خبره مونږ واخلو په هغه کې 15 بلین روپۍ هغه د سیکیورټی یعنی د امنیت د ټینګولو لپاره دي، چې مطلب یې دا شه دا پیسې به پوسته ځي. او 15 بلین روپۍ چې دي دا د خلکو د بیا آبادولو لپاره دي، چې کوم خلک بې کوره شوي دي یا کوم سړک جوړېدل شو یا د هغوی لپاره سکول جوړېدل شو هغه شو، نو د په دې باندې به لګول کېږي. خو زه به دا ویم چې که موږ دې بجټ ته وګورو او بیا د دې مقایسه یا مقابله موږ د پاکستان نورو سیمو سره وکړو، نو هغه ډېر زیات کم دی. په قبایلي سیمو کې یو خو جګړه وشوه ډېرې مودې نه، 15 کالو راسې جګړه ده، هلته کې د نیمې نه زیات خلک بې کوره شوي دي یا د جګړې اثر شوي دي، سکولونه تباه شوي دي، زرو سکولونو پورې هغه د منځه تللي دي. اوس هم ډېر خلک هلته تللی نه شي خپلو کورونو ته، میډیا ته اجازت نشته چې لاړ شي، د بشري حقونو چې کوم فعالین دي هغه هلته نه شي تللی. نه دا پیسې که موږ بیا وګورو په مقابله کې د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر سره یا ګلګت بلتستان سره، د هغوی آبادي کمه ده او پیسې ډېرې اخیستې دي. دغه شانتې د کومنګ بلتستان ته ګور ورکوټ غوندې 3 لک خلک دي، او ویل چې کوم پیسې ورکړي کوم چې مطبوعاتو کې راغلي لک سات مخ کې ما قتل، نو په هغه کې هغه ته 15 بلین روپۍ ورکړي، پروس کال ول 9 بلین ورکړي. نو دا دومره لوی اضافه نه ده. او اسې هم په فاټا کې د دې حساب کتاب تاسو ته پته چې فاټا خلک ولې د فاټا د سیستم مخالفت کوي. یو غټه جدار چې د دوی سره احتساب نه کیږي چې څوک حساب کتاب وکړي چې دا 15 بلین روپۍ چرته ولګې دي څنګه ولګې دي. نو دا پیسې چې کوم دي دا د کرپشن یا د غبن لپاره یو ډېر لوی رقم دی چې زه فکر نه کوم څنګه چې موږ په روس کال او لابل کال او لابل کال او په دې 13 او 14 کالو کې موږ ولیدل چې دغه پیسې په دغه خلکو باندې نه تقسیم کیږي، نه دغه زوړ سیستم ته یا زوړ تاریخ ته که موږ ګورو، نه داسې توقع نه ښکاري چې ګنی دا بس یو ډېر لوی چینج یو ډېر لوی بدلون به راولي اقتصادي کچه باندې.
او په دې نوي بجټ کې په کومو برخو کې یو غیر مساوي سلوک یا توپیر تاسو ښکاري؟
ګوره دا سیدا چې په پاکستان کې پنجاب د ټولو نغټو صوبه دا خلک هم ډیر دی او دې کې باید هیڅ ګیلمونه کې د ډیر منګه اکثر وایي چې حصہ به قدر جسه د پنجاب خلک ډیر دی نه دا غو پارسه کې ډیره برخه وي دا خبره سمه ده خو دې کې به نور چلو نه شي لکه زه به ته مثال واخلم موږ به تماکو فصل واخلو د تماکو د فصل نه چې کم مالیه آمد د مالیو کم آمدن دی هغه مرکزی حکومت ته ځي خو فصل چې دغه پومبم ده فصل چې دغه غنم هم دی نو زمیندار په پښتونخوا کې تماکو د پښتونخوا فصل دی هغه سره دا کار کړی دی خو پومبه د پنجاب فصل دی نو هغه سره هغه شنچل بیالته نه دی د پومبې چې کم آمدن دی کمه ګټه وټه ده هغه پنجاب صوبې ته ځي او خدا شو دویم دا چې منګو ګورو د پاکستان په وس کې 80% پنجابیان دي نه اس هم په دې بجټ کې پنجاب برخه ډیر ده خو د 80% پنجابیان په وس چې دي د دوی څومره تنخواګان لکه 940 بلیون د دوی ځان لري په دي نه دین اخو نور بلا لارې چې په غي طریقه دوی ته بجټ راځي را څومره خارونه چې تاسو وینئ ګیرزن سټي چې وته وي یا چونه نه دی خپل مدن دي د دې پنشن زمونږ د بجټ نه زیره سیول حکومت یعنی هغه د بجټ نه زی نه دغه تنخواګان دا هم د پنجابي جیب ته روان دي تاسو پوه شئ په خبره باندې دغه شان که موږ وګورو په کارخانو کې څنګه چې ما وختي ویلې دومره لوی مالی مراعات دی ورکړی دي نه دا ټول په پښتونخوا کې کارخانه دار نشته لري نش برابر دي یا هغه کارخانه شړل شوی دغه ګټه مغه ته روانه ده بیا دغه شان د بانکونو قرضونه چي دي هغه قرضونه بانک بدمشي کوي هغه پښتون لنه ورکوي د سټیټ بانک د 100 سپارښتنو وروسته هم بانک څوک مجبوروي نشي چې یو پښتون له قرضه ورکړي هغه خپل خو خردې ځکه کې ورکوم دلته نه ورکوم هغه هم قرضې پنجاب کې ورکي او هغه بیا خپل مجبوري ده زه به دا ویم چې هغه دا وایي چې هلته کې د قرضو واپسي اسانه ده په پښتونخوا کې جګړه ده ګډوډي ده که نه د هغې په حساب باندې هغه نه ورکړل کېږي دغه شان بیا ګوره پاکستان وایي چې مونږه زر بلیونه یعنی زر ارب روپۍ کې خودی ترقی د پاره خو ورسره دا وایي چې نیمې پیسې به د سی پیک په پروجیکټونو باندې لګول کېږي نو اوس که موږ وګورو سی پیک پروجیکټونو ته نه هغه بیرته پنجاب کې دي نه هغه پیسې هم پنجاب ته ځي نو زه په لنډو الفاظو کې به اوریدونکو ته وایم چې دا د حلوا یا د لیټۍ یو داسې پلیټ ته چې د هغې ټولې لارې چې دي هغه پنجاب ته روانې دي دا کم اقتصادي فریم ورک چې دی په دې کې تر څو پورې چې پښتون ځان ته یو لار نه پیدا کړي په دې په دغه چې کوم د ګټې وټې دا کوم شکرې ورته زه ویلی شم یار څه چې ویلی شم په دې کې چې د خپله برخه پوره ځان ته نه پیدا کړي نو ډېر په مشکله باندې په دې اوسنو حالاتو کې بره د ځای پیدا کیږي اقتصادي ځای.
ډېره مننه کوم.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد.
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
تاسو مړه دونکو اوسوم زو د ایتالیې سیسیلی جزیره په لوتا چرته چې د نړۍ د وو لوی صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه شروع شوې ده. پکې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ هم برخه اخلي. دا په داسې حال کې چې 13 ورځې د ناټو د سرمشریزه غونډه په برسلز کې وشوه او د هغې وروسته دا غونډه به تر 2 ورځو پورې دوام لري. په دغه کې صدر ډونالد ټرمپ سو داسې خبرې دي چې هغه په دغه خپله ویناګانو کې هغه ذکر کوي. نو په دې باندې زمونږ همکار رحمان بنری صاحب نیخ پنیغه دا وخت موجود دی غی ته هرکلی کوو. رحمان بنری صاحب ستړي مشي. رحمان بنری صاحب قدر ته چې د صدر ډونالد ټرمپ د دغه غونډه کې د برخه اخستو په وخت د وینا مهم ټکی بسی
اشپاګومن صاحب درې موضوعات مهم چې په کوم باندې به هغه ډونالد ټرمپ خبرې کوي. یو د موسمی بدلون یا موسمی تغیر بل دغه په ایجنډا کې چې اوس پورې کوم مطبوعات خبرونه وي هغه دهشتګردي تر ټولو غټ مهم موضوع ده د هغلي ډونالډ ټرمپ په تقریر کې اور سره نارت کوریا یا شمالي کوریا هم یو غټه موضوع ده د علاوه تجارت په موضوع به هم خبرې کیږي خو څومره چې وخت پاتې دی په دې کې به زړه کوشش کوم چې تاسو ووایم دراصل موسمی بدلون د پاره چې کوم جی 7 هیوادونه دي په دې کې په تیرو لسو کالو کې بیا بیا دا خبره شوې ده چې په نړۍ کې گرین هاوس چې کوم دی په دې کمود پکار ته دوه کاله مخکې چې کوم غونډه شوې پای کې واشنگتن لو زوم کړو خو دا داسې معلومی کې چې صدر ډونالډ ټرمپ په مهمو ایجنډو کې یا په تګلارو کې موسمی بدلون نه دی څنګه چې داغه په اوریدونکو ته یاد وي چې په انتخاباتو کې کم کمپین او یا زغل و پای کې باغه د انسان جوړ کړی شوی ویر ویل یعنی موسمی بدلون هغه حقیقي نه غوسو وسم تر څو پورې چې د دې سمټ یا غونډې اخره خلاصه نه وی راغلی دا خبره کول ګران دي چې صدر ډونالډ ټرمپ د واشنگتن دوه کاله مخکې کوم کړی لوز دی هغه په دې ساتي کنه دغه تګلارو بدلوي خو نړیوالو دا ویرا سرګند کړی دا چې کيو تر ته ټرمپ په شمالي کوریا کې د میزایلي پروګرام په سر باندې د جاپان او د چین غوښتنه کوي او په نړۍ کې د دهشتګردۍ د خدمتو لپاره ډیر په واس کمی او په واضح ټکو کې بدلون غواړي دغه شان هغه په نړیواله تودوخه باندې یا موسمي بدلون باندې موقف چې دغه بدل دی نو کچري د دې سمټ په اخر کې نړۍ ته یو غیر واضح او تت پیغام لاړ نو سړون کې و چې دا به د جی 7 د سمټ ډیر غټه ناکامي وي
رحمان بلوی صاحب د ترهګری په اړه باندې دغه غونډه کې د وینا کوونکو د خبرونه داسې سرګندېږي چې ګنې په دغې باندې به هم د امریکا صدر او هم دغه مشران په دغې وینا وکړي
لکه څنګه ما وویل دوه خبرې په دې کې ډېرې مهمې دي یو خدای چې نړۍ لکه څنګه صدر ډونالډ ټرمپ د دې نه مخکې په سعودي عرب کې هم کوم وینا کړې وه په اسرائیل کې وینا وکړه د په برسلز کې ولته وینا وکړه نو مهم ټکی هم د داو چې په نړۍ کې اوس آیسیس ته یا تر دهشتګردۍ ته ماتې ورکول پکار دی او په دې کې د ناټو هیوادونه په دې کې نور چې ائتلافیان دي هغه لبرخه ادا کول پکار دی دا خو د دې ټولو مهم ټکی تر اوسه پورې دی او اوس هم په کوم موضوعات چې وایټ هاوس چې کوم بیان ورکړی دی د وایټ هاوس د بیان تر مخه ده هم دا ویلی دی چې د صدر ډونالډ ټرمپ په ایجنډا کې تر ټولو مهم ټکی ترهګری ده ورسره سره شمالي کوریا یعنی د شمالي کوریا چې کوم میزایلي پروګرام دی هغه دی نو آو دا پکې یو مهم ټاپک یا موضوع ده
ډیر مننه رحمان بونری صاحب
مهرباني
ډیر مننه
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه زمغه یو ساته خبری خبرونه ته وګي او په ټي وي سکرینز باندې ګوري هم څه ملګری اوسې د امریکا سره د ډونالډ ټرمپ چې د وشتمنو هیوادونو په غونډه کې برخه اخلي د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره هم ملاقات کړی دی او په دغه لیدو کتو کې ټرمپ ویلي چې شمالي کوریا د اټومي وسلو آزمایونه او د میزایلو پرمختګ د ګرد نړۍ لپاره یو ستونزه ده او حل یې زر تر زره پکار دی نور تفصیل لري د وایس اف امریکا خبريال پر رپورت کې وکیل خان
د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره د غړي ناستې په وخت امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په نننی ملاقات کې به د شمالي کوریا مسلې باندې خصوصي توجه ورکړي کیږي د اټلی په جزیره باندې د مشرانو دوه ورځنی خبرو په وخت ترهګری یو بل مهمه د فکرمندې موضوع ده چې پرې به بحث کولی شي صدر ټرمپ ویلي د شمالي کوریا لخوا د نیوکلیر وسلو او بلستیک میزایلو پرمختګ یو لوی او د ګرد نړۍ مسله ده چې حل بیر او باسل وي د صدر ټرمپ همسیالان څوک چې د اټلی په جزیره کې راجم شوي د هغوی لپاره بل غټه موضوع تجارت ده دغه مشران په دې هیله دي چې د تجارت او موسمي بدلون په اړه د هغلی ټرمپ دریز را نرم کړي په ایر فورس 1 کې د خبري اعلانو سره د خبرو په وخت د کامی اقتصادي کونسل مشر ګری کوین ویلي چې دوی به په دې غونډه کې په لوی کچا په تجارت باندې خبرې اترې کوي د امریکا د صدر په حیث د ناټو خپل لومړی غونډه کې د شرکت په وخت ډونالډ ټرمپ تیر ورځ د غړي هیوادونو مشرانو ته مخامخ خبرې کړې او ورته ویلي چې د دفاع په مت کې خپل برابر برخه ولوبوي
دی وای د ناتو غړي هیوادونو لا اخر دا چې خپل برابر برخه ورکول او ورلا خپل مالی جمنې پوره کول پکار دی. خو په اتیش غړي هیوادونو کې دیرش پوس هم هغه پیسې نه ورکوي کمی چې ولا ورکول پکار دی، او دا هغه پیسې دي کمی چې دوی لا د خپل دفاع په مت کې ورکول دي. دا د امریکایي ولس او ټیکس ورکونکو سره ناانصافي ده. د صدر ترامپ لخوا یورپی مشرانو ته دا یو غیر معمولی او ښکارا پیغام وو چې پرې دغه مشران ډیر خوشاله نه ښکارېدل. د ترامپ ناټو سره اړیکې ښې نه دي پاتې شوې او ورته یو وارې پرې د نیټې تیرېدلو هم ویلي وو. خو تېر ورځ د نوموړي لخوا شوې خبرې ښایي چې نوموړی اوس هم په دفاعي اتحادیانو باندې نیوکې کول غواړي. دی وایي چې د نن ورځې ډېرې حقیقي او تر ټولو لوی او خرابې دړکې سره مخ کېدل لپاره 2% برخه ډېره کمه ده. که چېرې د ناټو غړي هیوادونو خپله پوره او مکمل برخه ورکوله، نو ناټو به کیدای شي د نن ورځې ناټو نه نوره زیاته مضبوطه وه، په خاصه توګه د ترهګرۍ د دړکې نه. په دې اونۍ کې په مانچسټر کې د امریکایي هنرمندې اریانا ګراندې د موسیقۍ د کنسرت وروستو یو خونړۍ چودنې سره د ترهاګرۍ د دړکې یو وارې بیا یادګیرنه شوې. د ناټو په غونډه کې د مشرانو لخوا لوزونه شوي چې د ترهاګرۍ په مخنیوي باندې به د نوې سره خصوصي توجه ورکوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو په پاکستان کې وړاندې کړل شوی بجټ باندې د خیبر پختونخوا تجارت سوایي نو د غي غږ د ډیور اډیو خبريال حمید الله خسته راځي چې توغښ شو.
زه د خیبر پختونخوا چیمبر سینیئر وایس پرزیدنټ محمد اقبال زبانوم دي. نن بجټ تقریر مونږ ور دو، خو افسوس خبره ده چې دی عوامي حکومت قوي او عوام دوست بجټ وای، لیکن بالکل د عوام د خلاف دا بجټ دی. د بجټ کې بجلی باندې ټیکس لګېدلې دي، پوړو باندې ټیکس لګېدلې دي، په تعلیم هم ټیکس لګېدلې دي، او هر یو شی چې کوم غریب سره تعلق لري په هغه باندې ټیکس لګېدلې دي. ګورې جی، مونږ خو د بجټ کې خو خیبر پختونخوا خو د بالکل اګنور کړی دی. خیبر پختونخوا د پاره خو اړوشتنه که لږ ډیر سشتم، خو پنجاب د پاره شته. خیبر پختونخوا د پاره ایسم نشته، نه سربیټ ورکړی شوی دی. د دهشتګردۍ نه مونږ چې دیرش کالو نه جوبل کیږو لګیا یو، او مونږ چې د دیرش کالو نه والونه خورو. دې ټایم کې چې دغه لس کاله بینک دلته لینډنګ نه کولو، په کار دی چې د لینډنګ او د زمونږ د خیبر پختونخوا ایسای ورکړی وي، نو خیبر پختونخوا ایسم پکې نشته.
زمانہ ماں جی ریاض ارشد دا او زدا سرات چیمبر آف کامرس ایکس پریزیڈنٹ ہے ماں، فیڈریشن چیمبر آف کامرس ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہے ماں. نن چکم بجٹ پیش شوے دا مطلب دے کہ کنفیوژنز ڈے رکھ کاری لگیا دا رزلٹ خوب بظاہر دا اوبیسلی دا ڈیٹیل چکم ٹائم راضی نو آخر ٹائم بزیات ماں خطہ راضی خو کم دو درے خبر خو کم ظاہری راہ لے ڈیر کنفیوژن ہو. مطلب فار ایگزامپل جن منسٹر صاحب وہ ہلو جی بھائی نن دلتا بجلی لوڈ شیڈنگ کو انڈسٹری بانے ختم دا او دا دیو تا پتہ دا چھ نن سار انڈسٹری تا لوڈ شیڈنگ نوٹس رالو چھ بھائی 9 گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ ہی نہ زما خیال کے دے بجٹ کے ہو سکھ انڈسٹری ہم سدا سے ذکر نہ دا او دا کے پی کے ہم دا سے میجر رول دا سے ڈسکشن نہ دا راغلے بلکہ زدا وے مجھے دا 1001 ارب کم ترقیاتی بجٹ دا ڈیولپمنٹ بجٹ دا بکار دا ہو چې دا ډېر ښه خبره ده. او دې کې مطلب دا هر صوبې ته خپل ډیو شیر دی ورکی، کی پی کے ته دې خپل شیر ورکی، مطلب خپل پرومس هر پرومس ته خپل ولی چې دا صرف دا نه چې دا ڈیولپمنٹ بجٹ ایز پر پریویس دا خالی پنجاب ته ولېږي.
زمانم دے محمد انیس اشرف، ز سابقہ چیئرمین ان پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن. دیکھے ٹول نہ لوئے خبر دادا چیو خو تعمیراتی چے اس دے وقت کم کاروں نے کی گی سیمٹ سریا دا گران کو نور دا سی شیونا باندھے دی آغاو کو ٹیکسنو لگول چے کم زمون بیسک عوام ضرورت دی اغه شونو باندې ریلیف ورکو چې کم چې اغه عوام نه عوام سره دونه زیات تعلق نه لري. بل ز خبره بل دی والا خپل صوبې په والا بدا کوم چې زمون صوبې کې انډستری خوتا اوس ته پتا چې څه حالات دي. یو زمون یو انډستری روانو فلور مل انډستری چې اغه سنسه خلکو ته روزګار اغه کې خلکو ته ملاو دی حکومت سلور میاشتے مکے ریبیٹ کڑے ہو چے گئی ویٹ اور ویٹ پروڈکٹ چے سونا ایکسپورٹ کی گئی آگے باندھے با مونگ ریبیٹ ورکو پنجاب فوڈس مونگ نہ سو سیکیورٹی آغستے ہو آگے آغم ایکسپورٹ کمپلیٹ شوے دے خو آگے نہ ریفنڈ مونگ تا پنجاب فوڈ ورکی لگیا دے نن سلور میاشتے اسو زونگ دے صوبے صنعتکارانو اربوں روپے چے دے آگے کے بند دی.
دا وایس اف امریکا جبری جو ٹی وی دی قدم اوریدونکو زمگا په خبرونه کې تاسو د پاکستان د حکومت لخوا قومي اسمبلی تر باندې کړی شوی نننی بجټ په حق لا رپورټونه مرکه واوري د اوسم بلوچستان اړختزو او هلته کې کاروباری طبقه سوې د نوی بجټ په حق لا د کاروباریانو خبرګون ساسو لپاره لري په تفصیلي رپورټ کې حمید سمسور.
د پاکستان کلنیزه مالی بودیجه 2018 او 2018 باندې په بلوچستان کې بیلابیل خبرګون مخې ته راغلی دی. د بلوچستان د صنایعو او د سوداګریو د سازمان حجی عبدالودود اڅکزی وویل چې د بجلی لوډ شیډنګ دلته د دوی لپاره لوی ناورین ګرځېدلی دی. د په خبره چې د چین په شمول د نورو هیوادو په پرتله باندې د دوی صنعتونه د بارنې هیوادو د صنعتونو مقابله نسی کولای.
د ټیکس ورکون کې چې کم خلک دي دا غو تعداد شمیره زیاته شوی ده. اول ولکه ونیم لکه او سوا دولس لک کسان ته رسیدل. دا مې یو ډیره ښه خبره ده چې په ملک کې دغه د ټیکس فایلر یا د ټیکس ورکون کې خلک زیات سي. یو شی چې زه پر هغه باندې د تشویش خبره ده هغه زموږ اکسپورت دی و بار ته شی لیژل دا د دې ملک هغه پیمانه په داغه معلومیږي او ګټه په داغه کې ده چې اکسپورت څونی زیاتې د غونی ګټه پکښې ده او امپورت چې څونی زیاتې د غونی تاوان پکښې دي جاری خساره پکښې. نو دا اکسپورت زموږ د کال په کال کمیږي.
د پاکستان فلور مل اسوسیشن مشر بدرالدین بیا وویل چې د مالی بودیجې لپاره چې مرکزی حکومت ته دوی کم تجویز ورکړی وو پر هغه باندې عمل نه دی شوی.
تعلق دی پاکستان فلور مل اسوسیشن چې د پاکستان تر ټولو لوی غټ فصل چې دی هغه غنم دی او د پاکستان تر ټولو غټ انډستری چې دغه د فلور مل دی د وړو ملان چې کوم دی چونکه زموږ ته د دا ټیم د پاک په دنیا کې د ګرتو زیات ګران غنم چې دی مرچ په پاکستان کې خپل ریټ دی هغه د دنیا تر ګرتو زیات قیمت دی جبکہ انٹرنیشنل مارکیټ کې دا قیمتونه ډیر کم دي. نو پاکستان سره دا ټیم غنم هم دومره ډیر سرپلس پراته دي تقریبا 100,000 میٹرک ټن تقریبا 1 کروڑ ډالری د زړې کال غزاړې او سر پرتی او 90,000 میٹرک ټن دی نوې خریداري کوي. نو موږ په دې کې دا تجویز ورکړی وو چې تاسو موږ ته د ایکسپورت لپاره مسلسل پالیسی راکړي. دې پالیسی ته چې موږ خپل ایکسپورت مسلسل وکړو د ګرد کال لپاره دي او پر هغه باندې د ریبیټ لپاره یو رقم یو قیمت یو پیسې دي ورته کښېښول شي چې هغه پیسې د ریبیټ په مد کې و د ملانو ته ورکړي. چونکه انټرنیشنل مارکیټ مقابله کوم لپاره دا ضروری ده چې د په مقامي انډسټري وچلیږي او د هغو دونه سکتي چې هغه غنم واخلي د زمیندار سره او زمیندار هم چې کوم فصل تیار کړي بر وخت ته خریدار وي. نو کدی مشتدار لیگ نے کی را د ریبیټ یو مسلسل پالیسی نے کی ور نو نه مل پدی دغه پوزیشن کی دی چې دغه نم د خواش د خلنو زمیدار سره او نه زمیدار ته سم خریدار ملایږي.
اختر کاکړ یو بل تاجر دی د بیا ویل
زو د بجټ ته د نواز شریف او د پارٹی او د پنجاب د پاره په ډیر ښه نظر ته ګورم چې هغه د خپل زاد د پاره چې د دې د بزنس سره کوم تعلق دی د دې ځان د پاره ډیر ښه بجټ پیش کی د بلوچستان په حواله سره او زموږ د غریب صوبې په حواله سره د بجټ یو دغه نه دی پیش زموږ صوبې چې دا د زمیندار او د 50% په بلوچستان کې زمیندار دی دغه په حواله سره یو شی هم نه دی پیش کړی. کوم فولټ فارم چې دی او د ذاتی بزنس دی دغه په حواله سره هم شه بجټ پیش کی او د هر کاروبار دلته سریا ده سیمټ دی او نور په بلوچستان کې کم شان دی دا په حواله سره یو د خبره نه کړی چې زه تا توان چې دا شبه جټ دی او موږ روان په خوشاله
کروندګر کڅ هم ودی ته خوشبین دي چې د کارو کروندې لپاره د پور ورکولو مالی بودیجه زیاته کړې ده. البته دوی وی چې په بلوچستان کې زراعت د بجلی د لوډ شیډنګ او د اوبو د زیرمو لپاره څه ځانګړي پروګرام نه دی اعلان کړی.
نو چې د حکومت زړه د خیر توکو نه د بجټ بیا د خیر توکو څنګه
حمید سمسور وایي سپ امریکا ډی ریډیو ټلویزیون کوټا.
خدمت مردونکو اوس هم راځو د قبایلی سیمو پلو ته. په بجټ کې د قبایلی سیمو د پاره څه کې خوده شوې دي او په دغه د قبایلی سیمې چې کوم پارلماني غړي دي غیڅ وایي راځي چې د ډیور د خبريال ارشد محمد دخلی وارو.
ساجد حسین توري وایي جګړه ځپلې قبایلی سیمې د پاره دغه پیسې ډېرې کمې دي.
په بجټ په حواله سره حکومې د حکومت مدلې د ویری چې موږ فاټه په 24 ارب روپې وټړي مونږ سره حکم دینه مکه کوم بجټ مطلب دې سو فاټا سیکریټ پر ثرو مطلب ایڈیشنل پی ته راغله او پاکي مونږ کوم حساب مطابق مونږ پر سکیمونه ورکړي دي مونږ 19 عرب کې مطلب دې سو ټول سکیمونه ورکړي دي. کنه بعد دې حسن اقبال دا خبر وکړل چې مونږ فاټا د 24 عرب روپے ورکړي خو مې چې دا نه ته دا بس اسی دوی دي.
ساجد حسین توری وای تیر کال 48 ارب روپو بجټ زیاتره برخه په قبایلی علاقو کې نه د مصرف شوی ځکه چې وفاقي حکومت ترقیاتي کارونو لپاره په وخت پیسې نه دی ورکړي.
نو مې کې دا چې په فټ په دې بجټ کې مکمل سره غب شپ لګي اول ریلیز دی مونږ ته وکی په جولای کې بیا غنا به دویم ریلیز نه کوي دوی وی چې په خپل یې مونږ ته پسونه نشته پکې په خپل یې کنه په علاقو کې یخنی دی عادي دادي بل ریلیز بیا دیو کی په مارچ کې سو مارچ بیا ریلیز کی تھرڈ ریلیز حکم کی هغه دی لپس کی خپل ترو مطلب ہے کہ فائنانس منسٹر په ترو مکمل سازش کوي نه دی واجی نه مطلب ہے کہ مو سره اته غب شپ راوندې او مو مطلب ہے کہ دی بجټ نه مطمئن نه یو او نو مو سره دا چې مشورې په دې کې شوې ده که څنګه مکه دی پاسپورت په وخت کې دی.
خبریال مریم مومن وای پټا ته د زیات بجټ ورکولو ضرورت دی ځکه چې د علاقې جګړو زپلی او رستو پاتې دي. خو د بده مرغه په قبایلی علاقو کې په تیر رسو کالو کې ډېر کم ترقیاتي کارونه لیدل شوی دي.
او کمنګ تو ګورو په تیر شوی سالور کال کې یو سکول جګم دی نه نه جوړ شوی په دې کې جګم دی یو بیسیک هیلث یونټ نه دی جوړ شوی په هغه کې جګم دی د لری بنزو د مومن ایجنسی کې جګم دی دغه د محمدګر نواله تر د غلنۍ پورې ولاره ده دا سو قانون هم د غرنګ پرته ده هر یو کال نه بل کال کوي بل کال نه بل کال کوي او صرف د پیسو د نشوالي د وجه نه وي.
په پاکستان کې کال 2014 کې شوی سروې ملټي ډایمنشنل پاورټي انډیکس شمیرو تر مخه قبایلی علاقو 33% خلک د غربت ښکار دي. بلوچستان کې د غشمیر 21%، خیبر پختونخوا کې 55%، سند کې 30% او پنجاب کې 13% دي. سیوړونکي وایي چې د جګړو او غربت ښکار قبایلی علاقو ته په کلیز بجټ کې خصوصي پاملرنه پکار ده. ارشد مومن وایس اپ امریکا دیو ریډیو شب قدر.
دا وایس اپ امریکا دیو ریډیو او ټی وی دی قدر منوریدونکو او کتونکو مو سم ملګری اوسئ. او اوس هم د امریکا د مرستندویا ادارې یو ایس ای ډی د سوری تلاندې د پاک افغان ترانزیت ټریډ د غړو لخوا په کراچۍ کې یوې غونډې ته ویل شوی دی چې د چمن پولې د تړل کېدو سره دواړو خواو کاروباریانو ته د عربونو روپو تاوان او زیان رسیدلې دی. په دې اړه یو تفصیل لري ابراهیم شنواری.
د چمن په پوله د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي لوجه دغه مهمه تجارتي لار مسلسل تدری او نیو تړل کېدو لوجه د پاکستانی تاجرانو ترڅنګ اوس افغاني تاجران هم د درنو مالی تاوانونو سره مخ شوي او د چمن پوله د تړل کېدو او د دې لوجه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزه تجارتي اړیکې اغیزمنه کېدو په موضوع د امریکا حکومت د نړیواله پرمختیا ادارې یعنی یو ایس ایډ د نظارت لاندې په کراچۍ کې د دواړو هیوادونو د صنعت او تجارت شریکو تک یا چمبر غړو مهمه غونډه را جوړ کړی شوی و. کومې چې د وینا په محل د دغه اوتاکیا چیمبر مشر حاجی جان خان الګوزی اویل چې د پولی بیا بیا تړلو له وجې افغاني تاجرانو دپاره د پاکستان تجارتي لیارې اوس لږه د پخوا غوره او ارزانه لیارې نه دي پاتې شوې. د حاجی جان خان الګوزی په وینا فقط د چمن پوله تر درې اونیو تړل کېدو له وجې د افغان ترانزیت ټریډ له وزنامې لاندې افغانستان ته تجارتي توکي په پاکستان کې په غیر ضروري توګه ایسارې دو په نتیجه کې هغوی ته تر 1.1 بلین امریکایي ډالرو مالی زیان ورسېد او هغه یره څرګنده کړه چې که دواړه ګاونډي هیوادونو د خپلو پولو دایمي پرانیسته باور نه کړه نو نه یوازې دغه مالی زیانونه به نور اضافه شي بلکې د افغان ترانزیت ټریډ وزنامه به هم د خطر سره مخ شي. په کراچۍ کې شوی دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا تاجرانو په استازیتوب برخه اخیستونکي ضیاء الحق سرحدي ډیو رادیو سره په دغه غونډه کې شوی بحثونو شریکولو په ترڅ کې وویل چې د تورخم او چمن پولو بیا بیا تړل کېدو سره غیر قانوني کاروبار هم وده موندلې کوم چې د هغه په وینا د دواړو هیوادونو لپاره زیانمنه ده. ډیوا رادیو ته د ځینې پاکستانی تاجرانو د خولې داسې هم معلومات ترلاسه شوي چې درې اونۍ وړاندې د چمن پوله تړلو نه پس ځینې پاکستانی او افغاني تاجرانو د چمن په ځای د تورخم د لارې خپل تجارتي توکي افغانستان ته وړلو هڅه وکړه خو د اضافي کرایې او زیات وخت له وجې هغوی ته دغه هڅه هم زیانمنه ثابته شوه. په کراچۍ کې د یو سیټ په مرسته را جوړ کړی شوی غونډه کې د دواړه ګاونډي هیوادونو په حکومتونو غږ وکړی شو چې دوی د زر تر زره د چمن پوله پرانیزي او د سیاسي اړیکو سره سم د اقتصادي کې نور مضبوطول ته هم پام وکړي. غونډه په دغه هم خبر کړی شو چې د پولی بیا بیا تړل کېدو له وجې اوس په افغانستان کې د پاکستانی توکو غوښتنه یا ډیمانډ هم په کمېدو دی، د کومې په نتیجه کې چې اوس افغاني تاجران د خپل ضرورت تر سره کولو لپاره هند او ایران ته رجوع کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا تعلیمي پالیسي چې کوم د شخصي سکولونو لپاره جوړ کړی شي او پاغي باندې د شخصي سکولونو مالکانو او د هغې تنظیم لخوا احتجاج شوی دی. هغوی وایي چې که دغه پالیسي ختم نه کړی شو نو د دغې له کبله به تر 1500 پورې سکولونه وتړل شي او دی وایي چې په کار ده د حکومت په دغه کې بدلون وکړي. په دغه نوې پالیسي کې چې صوبایي حکومت کوم سیزونه تجویز کړي دي نو په هغې کې د عامو خلکو تسهولت ورکړی شوی دی، یعنی هغه میاشتې یا هغه ورځې چې په کومو ورځو کې دغه ماشومان سکولونو ته نه ځي نو دغه سکولونو پیس په مور او پلار دغه شخصي سکولونو ته نه ورکوي. په کومه چې دغه شخصي سکولونو مالکان او د هغوی تنظیمونه خوشحاله نه دي. بله خبره دا هم ده چې کم کور نه دوا یا درې ماشومان په یو سکول کې داخلیږي نو د شخصي سکولونو لخوا به د پالیسۍ تر مخه د هغې نه د دویم ماشوم په سر کمی پیسې اخلي او هغه ته هم دغه شخصي سکولونو مالکان خوشاله نه دي. دغه شان ډیر داسې خبرې دي چې هغه دغه عامو خلکو په ګټه دي خو د شخصي سکولونو په هغه کې هغه ته په ګټه کې لک تاوان رسیږي یا په هغه کې لک کمی کیږي نو هغه پر احتجاج کړی دی. راځي چې د ډیورډي خبريال حمید الله په دغه راپور کې وره
د پرایویټ ایجوکیشن نتورک په دغه احتجاج غونډه کې د صوبایي حکومت نه غوښتنه وشوه چې پربستیو کې پاشوې د شخصي سکولونو د څارنې قانون دی واپس واخلي او یادې پکې بدلون نه وشي. د اتحادیې سینیئر وایس پرزیډنټ عقیل رزاق وایي د نوي قانون په تقاضو په صوبه کې 1500 شخصي سکولونه پوره نه راځي او دغه سکولونه به بندیږي.
دا بل همدغه شان وی نو 30000 پرایویټ سکولونه به بالکل بند شي، لکونو خلکو ته روزګار چې کم دی هغه به روزګار شي. امو غواړو چې فورن نوې بل دی راولي یا دې کې د امندمنټو کې او دا چې کوم بل دی دا
د نوې قانون لاندې شخصي سکولونه په ډم بزل د حکومتي سارنې لاندې راوستل شوې دي. حکومت به اوس د دې سکولونو د مالیاتو، د کارکونکو او استادانو د تنخواه، د فیسونو او د نورو انتظامی چارو څارنه کولی شي. او د اتحادیه یو بل چارواکی زین العابدین وایي حکومت ته د شخصي سکولونو د اتحادیو لخوا وړاندیزونه ورکړل شوي وو، خو په نوي قانون کې هغه وړاندیزونه ځای نه کړل شو او دا نوي قانون حکومت د دوی نه بېسلا راوستي دی.
چیئرمین بچی دن ایجوکیشن منسٹری دینا علاوہ دی چی دن اسکول کیٹیگرائزیشن کرے دے کم سے کم اجرت 15,000 اور دینا علاوہ چی دن ہو دی چی دن ہو اسکول چی دن کیٹیگرائزیشن پر داغا بننے داغا کڑی دے وچ از ٹوٹلی امونگ اتا داغا نہ دے اور ٹول نہ زیاد 5 چی دن ہو دی چی دن ہو 5% فیس انکریز داغا شک ساتھ لے دے تا سودا ہو گری انند سبا چی کم دا خرچے دا انفلیشن دا سنگ روان دے داغا چی کم تا سودا ہو گری اگر سر 5% انکریز فیس دا زمونگا تا ایکسپٹیبل نہیں دے امونگا بتا پدی احتجاج بگو دا زمونگا نن میں احتجاج دے 5 تاریخ تا زمونگا دا چی دن ہو دا اسمبلی دا مخامخ بھائی احتجاجی بجٹ سیشن پر مخامخ اور اگے نمک کے بمونگا خپل لائم مل بدو وی سٹرانگلی اپوز دس جی
د نوی قانون لاندې به شخصي سکولونه په کال کې د 10% نه زیات فیس نشي زیاتولی او دوی به پابند وي چې په یو سکول کې د جوړه یا زیاتو خویندورونو کې د یو سره په پوره فیس کې رعایت وکړي او دغه رعایت د 50% نه کم نه وي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو ټلویزیون، پېښور.
د پاکستان قبائلی سیمه وزیرستان سره تعلق لرونکي سینیټر صالح شاه د ډیور ډی خبريال عدنان بیټنی سره خبرې اترې کړې دي او هغه وایي چې په قبائلی سیمو کې د تیرو څو کلو راهسې د ترخګرۍ له کبله د عام خلکو ژوند اغېزمن شوی دی، خلک په تکلیف کې شوی دي. د دغې سره سره د دغې سیمې اقتصاد او سکولونه، کالجونه او سړکونه وران شوي دي. نو دی وایي چې موجوده حکومت ته پکار ده چې په راتلونکي بجټ کې د دغه قبائلی سیمو د خلکو د دغه ضروریاتو چې کوم خبرې دي هغه په پام کې ونیسي. نو راځي چې نور تفصیل هم په دغه مرکه کې وورو.
سینیټر صالح شاه صاحب، تاسو د پاکستان په سینیټ کې د جنوبي وزیرستان نمائندګي لرئ. کال 2009 کې دلته فوځي عملیات ترسره شول، مسعود بیگ کور شول او اوس د هغې واپسې عمل شروع و. حکومت دا ولري چې د اپریشن وروسته ټول کډوال په خپلو علاقو کې پځای کړه او په دې باندې زیات خوشبینه دي او بل ته مبارکي ورکوي. تاسو په چا تاثرات دي؟
په جون 2009 کې چې کله راه نجات آپریشن شروع کېدو نو مسعود کوم سره د خپلو بچانو راووتل، خپل خپل څادر یې په اوږه واچولو. دا کورونه او دا دوکانونه، مارکیټونه، دا د سازو سامان متاونه دغسې ډک پاتې شو. هغه نه بعد چې کله دا کوم واپس کېده نو په خپل کور کې د ده نه ګاډرو، نه ټیارنو، نه خښته وه، نه د کور مال او متا وو، دا ټول چور چور شوی وو. سره ما د مسعودو داسې کورونه، داسې کلی شته چې په 4,00,000 روپۍ یوه کمره هم نشي جوړولی. ورسره ورسره هلته زما مسعود کډوال چې واپس کیږي، کورونو ته د دوی روډونه نشته، د کلی د اوبو نظام نشته. هغه دا 8 کاله زمونږ دا واړه او د زنانه لاندې په دې سیټل ایریا کې سترګې خلاصې شولې چې یاره د پاکستانی قوم ته خو کور ته دننه اوبه ورځي، کور ته دننه لارې دي. دا زه ولې داسې په ځنګل کې حکومت وساتم چې ما د کور هغه جوړ روډونه خراب شوي دي. مکین پر روډ تلی ما داسې تر پکانی ګورم تر اخره تیار ځ پورې، بیا داسې په مدیجان په سروکۍ په دې علاقې زره راغلی ما. د کلی کلی حالات ما ته پته ده چې په هر کلی کې د اوبو تکلیف دی، د روډونو تکلیف دی، د بجلی تکلیف ده. اف ڈبلیو په کروڑونو روپۍ واخیستلې لیکن په 100% کار نه دی کړی. او ما دا خبره د دوی د اف ڈبلیو دغه شکایت ما په فلورم کړی دی، ما په میټینګونو کې هم کړی دی، ما د جرنل د مخکې جی او سی په میټینګ کې هم دا خبره ما کړې ده چې تاسو د اف ڈبلیو کار نه کوي، خاص کر د وابډې په سطح باندې حقیقت بیل دی.
سینیټر صاحب، دغه پوښتنه ډېره زیاته مهمه ای. تاسو په ډېر وخت سره دغه الله چرواکو سره په میټینګ چې پاتې شوی یې، د فیصلو په حواله بزنو چې تاسو فیصلې څومره اختیار لري، خو چې کوم فنډز راتلل نړۍ کوم پیسې ترلاسه کېدې، راته ویلي چې په جنوبي وزیرستان یوازې څومره مصرف شوی ده.
عدنان صاحب، زه دا وینا کولی شم چې ما په یو میټینګ کې، چې په هغه میټینګ کې وزیر اعظم صاحب خپل وو، اسحاق ډار پغی کې موجود وو. ما په داوا سره دا خبر دوی ته وکړه چې وزیر اعظم صاحب ته ما ته په ډی پی کې یو روپۍ مراکوا، لیکن کم د ډونر پیسې چې راځي ما ته د بارمل پیسې چې کم راځي دا ما ته په خپل ځای ولګاو، په ډی پی کې یو روپۍ ما ته مراکوا، دا پیسې ما ده پر سر تر خپل پورې دا کافی دي، لیکن هغه پیسې په خپل خپل ځایونو باندې خرڅ نشولې. دا څه کې چې د روډ په غاړه باندې چرته ټیوبویل دی یا اسکول دی یا اسپتال دی.
تاسو د هیواد د الات سرواکو خبره وکړه چې له قبایلو سره د وزیرستان خلکو سره دوه مخی کوي، لامل یې څه ښکاري؟
زه په دې کې په نور نه پوهېږم، خو مخکې دا و چې تاسو به دا اورېدلي چې ټانک ته به یو بیوروکریټ سره بدل شو، نو بیا دا به وي چې دوبۍ ته زه لاړم. نن چې وزیرستان ته څوک راځي نو به دا وایي چې زه امریکې ته لاړم. پیسہ داسې په ګوناګون طریقې سره روانه ده چې نه د هغه حساب کتاب شته، نه د هغه آډر شته، نه د هغه د پوښتنې څوک شته. موږ چې تر کوم ځای پورې آواز رسوو هغه ځای پورې موږ آواز رسولی دي، بیا به هم رسو، لیکن زمونږ په آواز زمونږ په جړا او په فریاد باندې مخکې عمل درآمد نه کیږي.
په پارلمان او په سنټ دواړو چې د قبایلو نمائندګي شته، خو څه فکر لري چې آیا د هغې نمائندګي ډیره ټیټه ده ځکه د دوی خبرې نشي اورېدای؟
ادنان صاحب تا ته پته ده زمونږ د فاټا پارلیمنټیرو چې راځي دا د پیسو په سر باندې راځي، نو چې د پیسو په سر راشي د هغه مد نظر اول خپل غرض او غایه وي، هغه نه وروسته د کوم خبره وي. طریقه کار داسې په کار ده چې د فاټا نه چې څوک راځي اده د پیسو په سر نه راځي.
ډیره مهمه پوښتنه ده سنټر صاحب، تاسو خپل تجربه لري، خو د دې لپاره میکانیزم تاسو په نظر باندې څه کېدای شي چې له فاټا نه یو له پیسو نه بغیر یو کس څنګه پارلیمان یا سنټر ته واستول شي؟
دا خو چونکې د اوس الیکشن کمیټې جوړې شوې، اصلاحاتو کمیټې جوړې شوې ده، نو په هغه کې زه ممبر نه یم. موږ د فاټا کسان شته په هغه کې ممبران دي، د ګورنمنټ طرف نه، د اپوزیشن طرف نه. د پیسو روکتم څنګه نشي کېدلی؟ هغه هزاره لارې دي چې هغه روکتم کولی شي.
په قبایلي علاقو کې خو اقتصاد بالکل ختم کړی شوی دی. افغان سره چې کوم بارډر دی هغه د دا وخت د قبایلو اقتصاد یوه اهمه ذریعه شمارل کیږي، خو په دې هیواد چې کومه داسې بده پیش راځي نو بیا په قبایلو پسې دغه اقتصاد لارې وتړي. حالانکه پل دې غاړې د کغې غاړې ته دي، د دې خلکو ثقافتي روایتي یو تړون ده سره، خو دغې باوجود دلته په اقتصاد چې دې ته غټ خنډ وي. ولې داسې په قبایلو باندې دغه لارې ولې پسې بندېږي؟ ولې د قبایلو اقتصاد خسته شوی ده؟
په دې کې ګناه د یو د سزا بل ته ورکیږي. ګناه زما د پاکستان دی یا د افغانستان دی چې دوی باونډری نشي کنټرول کولای. تر څو پورې چې قبایل په باونډری باندې وو نو دغه حادثات دا واقعیت نه راتلل، باونډری قبایلو خپل کنټرول کړی و او نن هم کنټرول کولای شي. خو چونکې باونډری زمنګ نه واخیستل، فاټا پټې ټوله واخیستل شو، نن حالات دا دي چې دوه مدرمه پنځم ورځ یا تورخم بند شوي یا انګور اډه بند شوي یا چمن بند شوي، او د دې اثر چې راځي دا په قبایلو راځي، په پښتنو باندې راځي، د سیمې اوسیدونکو خلکو باندې راځي. نو که افغانستان نه هم په دې کې د افغانستان هزارها کمې دي، او که پاکستان ته د دوی دا کمې دي چې دوی د بارډر خپل کنټرول.
تاسو وایئ چې قبایل ته خپل باندې پرېږدي، دا ټیم په قبایلو چې فوج ده او فوج یا نور غواړي چې دلته د کلی استبلیش کوي، څه امکان لري چې تر کومه حده پر دې فوج دلته پاتې شي؟
دوی ته د فوج خپل یو پالیسی ده، هغه پالیسی سره زما اختلاف نشته. دوی خپل پالیسی باندې مخکې ګامزن روان دي، ولی تر څو پر د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د دوستۍ د زړه د منځه روابط نشي پیدا، نو دا حالات به داسې تر اخره پورې ناساس وي.
ډیره مهرباني چې تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو او ټی وی سره خبرې وکړې.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
دا جبه ریډیو ټی وی د قدر مناوریدن په نن د افغانستان په پایتخت کابل کې د پاکستان افغانستان د صحت د چارواکو ترمنځ مهمه خبرې اترې شوې دي چې څنګه د دوانو ملکونو ترمنځ په سرحدونو کې د خلکو د پولیو د ساسکو سر چې دی هغه کوټلی هغه په کوټلی توګه وشي. نو په دې حقله ډاکټر اکرم شاه سره مرکه کړې ده زموږ خبریال شاهین شاه دغه ویډیو رپورټ تاسو باندې کوم.
السلام علیکم ګران کتونکو, زه اوس موجود یم په پیښور کې او موږ سره ناست دی ډیپټی ډایریکټر ای پی آی خیبر پختونخوا ډاکټر اکرم شاه صاحب. د پولیو په حق لا اعلی چارواکي د پاکستان او افغانستان هغوی په غونډه کې ناست دي کابل کې کیږي, دوی څه هلې ځلې کوي یا د میټینګ مقصد څه دی او دوی څومره پرمختګ کړی د پولیو په حق لا؟
د بارډر په هغه اړخ باندې هم وایرس موجود دی او په خپل وطن کې هم وایرس موجود دی, نو موږ غواړو چې دواړه کامونه موږ دا وایرس په دې خپل خپل ځای کې گیر کو او موږ دا پاپولیشن مومنټ چې کیږي چې دای ځان سره دا وایرس ته یو دینه بل ځای ته یو نسی. نو دا بنیادی غونډه چې اوس کوم روانه ده, نو په دې کې د فاټا, په دې کې د بلوچستان, په دې کې د خیبر پختونخوا او د افغانستان د ډډې نه دا ټول زموږ چې کوم چارواکي دي په دې کې لګیا دي او په دې باندې به فیصله کیږي چې د دې پاپولیشن مومنټ چې کوم دی, د دې د ویکسینیشن به یو بل سره څنګه شیر کیږي. بیا بازی کلی دی ایون په بارډر باندې چې هغه نیم کلی په افغانستان کې دی, نیم کلی موږ سره د پاکستان د فاټا په حدودو کې راځي, نو د هغې فیصله به کیږي چې بای دا ویکسینیشن چې کیږي دا ډیټا موږ بل سره څنګه شیر کوو, یا مطلب چې د پاپولیشن مومنټ افغانستان ته پته ده چې زمانه کله کله خلق پاکستان طرف ته مومنټ کوي, موږ ته پته ده لکه اوس ماته پته ده چې په پېښور کې ګرمیانې راغي, د پېښور نه به اوس خلک بار کیږي. نو دغه شانتې لکه دا موږ سره یو انتهایی امپورټنټ کمپوننټ په تور دا خبره راښکاره شوه چې هغه خلک چې کم همیشه د پاره په سفر کې وي, هغه ماشومان دي, هغه لوی دي, نو دا د پروګرام د پاره یو ریسک دی چې دای دا وایرس ته یو ځای نه بل ځای ته او کم ځای کې چې بیا دې وایرس ته کمزوري یا غیر مدافعتي ماشومان ملاویږي, نو هلته کې بیا دا موږ سره د کیس کېدو خطره وي. د هغې نه علاوه بیا زموږ د وایرس ډیټیکشن خبره ده چې لکه زموږ کوم سرویلنس دی, نو چونکې افغانستان هیلت سټرکچر زیات کیسز موږ ته دلته پېښور ته راځي چې هغه موږ سره په پېښور کې آیډینټیفای شي چې بې دتا
قدر منوردونکو. او یادونه درکو چې د پاکستان روایت احلال کمیټې په کراچۍ کې چې کوم غونډه وکړه هغه وایي چې د اتوار د ورځې نه په ګرد ملک کې بروجي ځکه چې هغه میاش اونلی ده, خو په پېښور کې مسجد قاسم علي خان خطیب چې کوم دی نو اعلان وکړ او دا وخت د پاکستان په میډیا باندې چې کوم خودل کیږي نغې وایي چې په پېښور او خوشا سیمو کې به سبا ته روجوي لومړی روجه. موږ سره د ډیور ډیو خبریال ارشد محمد نیک باندې عمل کړی شوی تفصیل به دغې نه واخلو. ارشد محمد صاحب ستړي مشي کده دغه دغه تفصیل را تراکې ارشد
شخصت د به وخت نه د مسجد کې چې کوم دی مسجد قاسم علي خان کې هغه کې د حکومتي ناسته و د ډېر وخت راځي او اوس هغه لیک سات وړاندې د اعلان وکړ چې اتل شهادتونه چې کوم دی هغه دوی ته موصول شوی دي او په خبر پښتونخوا زیاتو برخو کې به سبا روجي په چاسدا مردان شبقدر پېښور او د کوات زیاتو برخو کې د کې عموما او ثوابي زیاتې برخې چې کوم دي دلته عموما دغه جمعه نه چې کله اعلان شي نو دلته روجه نیول کیږي او څنګه تاسو ته پته ده د ملکن مختلفه کې بنو کې لا تر اوسه پورې سبا قاعده اعلان نه شوه, نو د خبر پښتونخوا او پایلی سیمو زیاتره برخو کې به سبا روجه وي.
په پاکستان او نورو برخو کې چې کوم د روجه اعلان د اتوار پورز د کولو رته هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن صاحب کړی دی, کله غي په حق لبنې زموږ اوریدونکو ته لیک تفصیل ورکړي نو پروګرام وخت کم دی.
بالکل جی, هغه د اعلان کړی دی خو دلته نه خبرونه راځي د خبر پښتونخوا نه چې هغه د کم شهادتونه تللی دي ویل کېده چې د نه له سو پورې شهادتونه چې کړي د کمیټې ته وړاندې کړی شوی خو هغه نه دی منظور کړی شوی او هغه شهادتونه چې کم مسجد قاسم علي خان ته لاله نو هغه کې دا منظور شو ورسره سنور نو تل چې کم شهادتونه دي هغه مسجد قاسم علي خان ته راغلي دي او په دغه بنیاد باندې دوی سبا د ورځې اعلان وکړي.
ډیر مننه ارشد محمد ساسی,
ډیر مننه,
ډیر مننه, خوشاله اوسې.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی قدر مناوریدونکو زمګه یو ساته خبری خبرونه وخت سرته ورسید مننه کوم مونږ سره ملګری وای او پروګرام اولی دا وا ما هم واورید په پروګرام کې مونږ سره ټیکنیکل اړخته همکارانو مونږ سره پروډوسر وکیل خان مونږ سره انجینیرز او جاستن او جان د هوینه هم مننه او د پروګرام قربانه وګمجالوان سره د خپل همکار اشفاق مومند اخلو ساسونه اجازه داله پامن.